السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشي د مازیګر 15 بجې شوې دي نن د خالی ورځو د 2018 کال د اپریل 9 نیټه ده زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم په روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو یو شمېر رپورټونه هم لرو اورېدل یې مه هېروئ خو لومړی زموږ د همکارې ملیحا میرزاده نه خبرونه اورو
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی د پاکستان یو پارلماني پلاوی په دوه ورځني سفر کابل ته رسیدلې او تل له چارواکو سره خبرې روانې دي د مردان پولیسو مشروعي د مشال خان وژنه کې گرفتار شوی کسان د پخو ثبوتونو په بنیاد نیول شوی دي او شمالي کوریا نن د بالیسټیک توغندي نوې آزموینه کړې ده تفصیل د پاکستان د پارلمان 15 کسیزه پلاوی د قومي اسمبلی سپیکر سردار ایا صادق په مشرۍ په دوه ورځني سفر نن کابل ته رسیدلی او د افغانستان د ملي شورا له ادارې پلاوی سره خبرې روانې دي د مشرانو جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقي مشال ریډیو ته ویل چې دغه خبرې اترې به تر ډیره د سولې د بهیر سیاسي مسلو او د کابل او اسلام آباد ترمنځ د تعلقاتو د خوالي په اړه وي دی وای دا خبرې اترې تر ډیره د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو په خوالی را سرخی او همدارنګه په سیاسي مسایلو به هم خبرې وشي ښاغلی صدیقي وویل چې دغه پلاوی به نن له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله او یو شمېر نورو افغان چارواکو سره وګوري د پاکستان پوز وزیر اعظم هغه نوټیفیکیشن رد کړی چې پکې د ډان لیکس په معاملې د جوړې کمیټې سپارښتنو پر وړاندې د بارنو چارو سلاکار طارق فاطمی له چوکې د لری کولو امر شوی د پوز مطبوعاتي څانګې آی ایس پی آر ویان میجر جنرال آصف غفور نن په ټویټر باندې لیکلی چې د ډان لیکس په اړه نوټیفیکیشن نامکمل دی او د پلټنو بورډ د سپارښتنو مطابق نه دی نو ځکه یې ردوي وړاندې د پاکستان سرکاري ریډیو نن په خپل ویب پاڼه خبر ورکړی چې وزیر اعظم نواز شریف د پلټنو کمیټې وړاندیزونه په منلو سره متعلق وزارتونو ته امر کړی چې دا فیصله عملی کړي په دې کې د ډان رسپانې ظفر عباس او سیریل المیډا معاملې د پاکستان رسنو سازمان ته د سپارلو وړاندیز شو چې د دوی خلاف کاروایی وکړي ډان رسپانې د 2018 کال د اکتوبر په 6 یو خبر ورکړو چې پکې د حکومت او پوست ترمنځ اختلافات خبره شوی و په دې اړه پوست خپل تحفظات خودلی چې وروسته یو تحقیقاتي کمیټه جوړه کړل شو د مردان پولیسو مشر ډاکټر میا سعید ویلی چې د مشال خان په وژنه کې گرفتار شوی کسان د پخو ثبوتونو نه پس نیول شوی دي او په دې لړ کې د سیاسي او مذهبي ګوندونو دریز نه سم دي نن مشال ریډیو سره په خبرو کې خغلی سعید ازیا تکړه
چې دې کې مختلف تنظیمونه ملوث دي د سټوډنټ یونینز او مختلف پارتو هغه کوشش کوي چې خپل د زمانو تحفظ ورکړي په دې کې دا خبره بالکل به ان شاء الله تعالی آیا شي چې کوم تنظیم موږ عدالت ته پیښتو او واقعاته ملوث شي ومن تکوی امید ان شاء الله چې عدالت به انصاف کوي
پولیس وای د مشال خان په وجنه کې د لاس لرلو په توری د مرکزی ملزم ترڅنګ یو کم 50 کسان نیولې دي د پاکستان مذهبي چارو وفاقي وزارت پرون د 2018 کال د حج لپاره قراندازي کړی دا په اسلام آباد کې پرون غونډه ته د وینا په وخت مذهبي چارو وفاقي وزیر سردار یوسف ویل د 2018 کال حج پالیسی لاندې بش 50% اجیان په حکومتي کوټا او 60% به د شخصي حج اپریټرز په کوټا حج کوي د نوموړي په خبره سخت کال به خواشایا او لکنه او 10000 پاکستانیان حج کوي هغه ویل د 50% په حساب سره او 80700 نزيات کسان د قراندازي وروسته کامیاب ګرځول شي لس فیصد خلک چشمیره اول لزر 1500 نه زیاته ده په ویټینګ لیست کې اچول شوې دي او د پرایویټ سکیم لاندې به د 1000 نه زیات کسان هشته ورشي خبرونه د مشال ریډیو نوره د افغانستان جمهوری ریاست حزب اسلامی مشر ګلبدین حکمتیار د ورتګ هرکلی کوي ارګ ماڼې نن د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې د خاغلی ګلبدین حکمتیار راتګ دا خودل چې افغانان په خپلو کې د شخړو او ستونزو د حل ظرفیت لري په خبر پاڼه کې ویل شوی چې هوا ته د حزب اسلامی د مشر ګلبدین حکمتیار ورتل به د سولې او ثبات پرمختګ او نورو برخو کې پام وړ اغیزو لري د افغانستان جمهوری ریاست یو ځل بیا په وسلوالو طالبانو غږ کړی چې د جګړې او تاوتریخوالي پر ځای د بین الافغاني مذاکراتو لارې د سولې له بهیر سره یو ځای شي وړاندې ښاغلی حکمتیارم نن په لغمان کې یوې غونډې ته د خبرو په وخت ویلي چې د جګړې لارې اهداف نه ترلاسه کیږي او باید طالبان د سولې لار خپل کړي شمالی کوریا د امریکا او نورو طاقتورو هیوادونو خبره په نه منلو سره د اپریل په 9 د بالستیک توغندي بل ازموینه کړې ده. د جنوبي کوریا او امریکا چارواکو ویلي چې د هیواد سر خر د شمالي برخې نه داخل شوي میزایل د پخوانو ورته کوششونو په شان ناکامه شوي دي. د جنوبي کوریا چارواکي وایي میزایل د ویشتل کېدو پس په منټونو کې تباه شو. دغه ازموینه په داسې وخت مخې ته راغلي چې امریکا پیونګ یانګ د داسې ازموینو نه د منع کولو لپاره د نړیوال ملاتړ حاصلولو کوششونه کوي. تر ازموینې پس د امریکا ولسمشر ډونلډ په ټویټر باندې لیکلی چې شمالي کوریا د چین او د هیواد بایزت ولسمشر د خواهشاتو سپکاوی وکړ. نوموړي دا خبره د چین لخوا شمالي کوریا ته د هغه خبرداري په حواله وکړه چې ورته ویلي نورې اټومي ازموینې به د دې سبب شي چې بیجینګ په دغه هیواد نور بندیزونه ولګوي. د روس په مختلفو ښارونو کې د مظاهرچیانو یو کمپین روان دی چې له ولسمشر ولادمیر پوتین نه غوښتنه کوي چې راتلونکي کال د هیواد په صدارتي انتخاباتو کې برخه وانخلي. نن په ماسکو کې په لسګونو کسانو د خپل کمپین له مخې په سرکاري ودانو کې لیکل شوي غوښتنې وړاندې کړې چې پکې لیکل شوي ول نور له پوتین نه تنګ راغلي دي او دا چې هغه دې له سیاسته استعفا ورکړي. د ماسکو په مرکز کې د امنیت لپاره د بلوو ضد پولیس سایبر ځای کړل شوي دي. د روس جمهوریت پلوه آزاد تحریک د کرملین یو تنقید کوونکی میخایل خودروفسکي په نوښت جوړ شوي. روسیه او چارواکو دغه مظاهرې کې غیر قانوني بللې دي او وایي چې پولیس په معامله سنبالوي. د کمپین وړاندې نن په کیمروو کې خواوشا 40 کسان نیول شوي دي. او د جرمني چانسلر انګلا مرکل به د روس له ولسمشر ولادمیر پوتین سره د مای په 2 په شام او یوکرین کې د جګړو سربېره په نورو موضوعګانو خبرې کوي. د روس سوچي سیلګریزه سیمې ته د مرکل دا سفر د غیوات په 2 کې د غې لومړی تک دی. دغه دوره په داسې حال کې کیږي چې د ماسکو او غرب ترمنځ اړیکې لا هم ترنګلې دي. دغه تعلقات د 2014 کال راهیسې خراب دي کله چې روس د یوکرین کرایمیا ټاپو وزمه په زوره له ځان سره یو ځای کړ او په ختیځ یوکرین کې د جګړې حالات پیدا کړل. د پوتین دفتر ویلي د نورو موضوعګانو ترڅنګ د ترګرۍ د مخنیوي په باب دواړه مشران خبرې کوي. دا تر دې دمه د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکارې ملیحا میرزادان اوریده. تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې باورې د پاکستان د پارلمان یو ډله په کابل کې د افغان چارواکو سره د سیمې په امنیت خبرې کوي.
نو د پاکستان افغانستان هغه مسلې خو ډېرې زیاتې دي. په یو سفر کې خو ګمان نه کوم چې هغه هر مسله به حل شي، لیکن مهمه خبر د ټولو نه دا هم ده چې یو خود واړه خیزه توګه باندې هغه رابطې به حل شوي.
په اسلام آباد کې افغان سفیر وایي په دغه خبرو کې به په دوو اړخیزو اړیکو هم بحث کیږي.
نه یوازې په دې کې به بحث په دې کې چې اړیکې ولې په دې په وسنۍ ډول باندې خرابې دي، بلکې څنګه ښه کېدای شي.
د مردان د پولیسو مشر وایي د مشال خان د وژنې په تړاو یې 9 کسان نیولې دي.
یو منځل هم دا انکار نشي کولی چې په دې کې نه، چې زموږ باقاعده غاړه انتظار کړی.
او د فاټا یوت فیسټیوال پروم د قبایلی ځوانانو لپاره د راجوړ شوی لوبو میلې حال هم درکو.
بلدار چې زمنګ د ترانسپورت تنظیمات هم نو موږ د اغه زینه مثال پلان کوچ په طریقه باندې را روان شو. د باجول نه تقریبا 15 غنټه مزل دی.
د مشال سره واوري تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو. د پاکستان یو 15 کسیزه پارلماني پلاوی د قومي اسمبلی د سپیکر سردار ایاز صادق په مشرۍ په 2 سفر کابل ته رسیدلی دی. تیره ورځ د ښاغلي صادق لخوا د قومي اسمبلی په ویبپاڼه خپور شوي یو بیان کې ویل شوي وو چې پلاوی به د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ترڅنګ یو شمیر افغان مشرانو سره هم ویني. د بیان له مخې په دې ملاقاتونو کې به د دواړو هیوادونو د پارلمان ترمنځ د همکاریو په زیاتولو او د شخړو د هواري لپاره د خبرو اترو په ضرورت ټینګار کیږي. په دې اړه تفصیل د سراج ظهیر ناورو.
د مشال ریډیو سره په خبرو کې پوتلون کې ډله کې شامل ځنی غړو ویل چې دوی هیله لري چې دا سفر به د دواړو هیوادونو ترمنځ د ښه او غوره تعلقاتو پیل وګرځي. د دوی په وینا چې په دې سفر کې به د دواړو خواو درېدلي مذاکرات بیا شروع شي، چې لکه بل وي د حکومتونو ترمنځ هم تعلقاتو ته وده ترلاسه شي او دارنګ به د دواړو هیوادونو د پارلیماني غړو ترمنځ هم اړیکې سیوا شي. د دې غړو په وینا چې پاکستان او افغانستان د منطقې دوه اهم ملکونه ګروپونه دي او د دوی د خطا تعلقات له وجې به ولسونه پرمختګ وکړي. کلچ مشال ریډیو په اسلام آباد کې د خبريال او د افغان چارو تجزیه کار طاهر خان نه پدی اړو پوښتل، نو هغه دا سفر د پاکستان او افغانستان لپاره ډیر ګټور وګرځولو او وی ویل
ډیر امکانات شته چې کم د افغانستان د پاکستان نه ګیلې دي نو هغه د وقف سره هغه شریکول شي. نو د پاکستان افغانستان هغه مسلې خو ډیر زیات دي، په یو سفر کې خو ګمان نه کوم چې هغه هر مسله به حل شي، لیکن مهمه خبر د ټولو نه دا هم ده چې یو خود واړه خیزه توګه باندې هغه رابطې به حل شوي. دویمه ده چې د افغانستان د مشرانو کوم سفرونه چې پاکستان ته د وړاندې نه په پام کې نیول شوي د هغې سفرونو ته هم اوس لار به زما یقین دا دی چې هغه د دې سفر د کابل نه پاکستان د وخت نه هغې ته هم لار سمې دي شي، او که دا سفرونه دغه رنګ به حل شول نو بد اعتمادي هم ختمې دي شي.
بل پلو په پېښور کې خبریال او د افغان چارو تجزیه کار شمیم شاهد مشال ریډیو ته وویل، که څه هم په سیاسي کچه تګ راتګ ډېرې مسلې هوارولی شي، خو په پاکستان کې د سیاسي خلکو سره دومره واک نشته نو دا تګ دومره ګټې نشي راوړی. نوموړي زیاته کړه،
پاکستان او د افغانستان تر من چې مسلې دي نو دا ټول سیاسي دي، دا مسلې هم دا سیاسي مشران چې کوم دي نو هغه حل کولی شي. د بد مرغه دلته کې د افغانستان او د پاکستان تر منځ چې کوم تاو تریخواله دي نو دا اوس د سیاسي مشرانو د لاس نه وتره. په پاکستان کې دا ټول اختیار دي نو دا د فوج سره دي، خو دا بي اختیار دي، په کار دا وي چې دوی ته پوره پوره اختیارات ورکړی شوی. بل خبردار چې د فوجي مشرانو یو وفد تله او هلته خبرې اترې کړې دي، وینې وروسته بیا د پارلماني مشرانو یا د سیاسي مشرانو تک ګرد کې زما دا خیال چې ډېر بې معنی دي.
پتلون کې ډله کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزي، د عوامي نشتل ګوند غلام احمد بلور، د کامی وطن پارټي مشر افتاب احمد خان شیرپاو، د پاکستان پیپلز پارټي سید خورشید شاه او د فاټانه د قومي اسمبلی غړي ډاکټر غازی ګلاب جمال په ګډون جو شمیر نور مشران شامل دي. سیرت زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو، څنګه چې تاسو واورید د پاکستان د پارلمان یو پلاوی کابل ته تللی دی چې دغه تبا د افغان ولسمشر او نورو افغان چارواکو سره خبرې کوي. د دغه وفد د اهمیت په اړه زموږ همکار احمد شیبر په اسلام آباد کې له افغان سفیر حضرت عمر زاخیلوال سره خبرې کړې دي، او دا پښتنه ترې په سر کې کړې ده چې د پاکستانی پلاوی به په کومو د کومو چارواکو سره ویني.
په دې سفر کې بدوی د افغانستان د ولسمشر سره تفصیلی ناسته لري. البته د افغانستان د نورو مشرانو سره به هم دوی ناستې ولري، مګر عمده ناستې د افغانستان د ولسمشر سره ده.
زخیلوال صاحب، تاسو څه هیله لرئ چې د دې هیئت له تګ سره به د کابل او اسلام آباد روابط بهتره شي؟
مخکې له وخته ده چې وایو، مګر په ډېرو کلونو کې په دغه سطح باندې هیئت د پاکستان څخه افغانستان ته نه دی تللی. دا لومړی ځل دی چې په دغه کچه باندې هیئت دي. دا لومړی ځل دی چې د یو سلسله صلاحیتونو سره دي او د یو سلسله وړاندیزونو سره دي. اچ وړاندیزونه به څه وي؟ هغه حکومت اوسنی معلوم خپله د دې ځای د پاکستان د لومړي وزیر او همدارنګه د نور مشرتابه په ورته تبن د پیغامونه لري، او همدارنګه فرصت ورک کافی اندازه وګد مجلس په افغانستان د مشر سره ولري په تفصیل سره په ټولو ستونزو په ټولو اړخونو د اړیکو باندې وغږیږي. اړیکې په کم ځای کې دي، نه یوازې په دې کې به بحث په دې کې چې اړیکې ولې په دې په وسنۍ ډول باندې خرابې دي، بلکې څنګه ښه کېدای شي. د افغانستان وړاندیزونه دي، د پاکستان وړاندیزونه دي، توافق په کوم ځای کې دی، اختلاف په کوم ځای کې دی، او بل اخره امیدواری څنګه ده چې خپل تاثیر به ولري په خپل ځای باندې. دلته یوازې د حزب اقتدار نمایندګي به نه کیږي، بلکې د ټولو احزابو نمایندګي به کیږي. نو وخت کې چې دغه شی یو جامع هیئت الفلاشي او د اغیزې نه د دوی قناعت حاصل شي د افغانستان د مشرتابه کمرنجونو سره او بیرته یو سلسله پیشنهادو سره دوی راشي، دوی تقریبا د دریمګړي روز دل د پاکستان په لوبول شي، نو تبه د تاثیر به ونوسی، خو دوی کی تاثیر د پام وړ.
دا مشال ریډیو دا
د دا مشال ریډیو د اوریدونکو د متحده دینی محاس په نامه یو تنظیم پرون په مردان کې لاریون کړو. له حکومت یې د مشال خان کزی په ساينسي بنیادونو د پلټنو غوښتنه کړې ده. بلخوا په پیښور کې د مدني ټولنې غړي غوښتنه کوي چې د مشال خان مقدمه په پوځي عدالت کې وچلول شي. په دې اړه تفصیل د شبیر احمد جان اورو.
دیت تنظیم مشر او د جماعت اسلامی د مردان ډیویژن امیر ډاکټر عطاور رحمان مشال لیډو ته پدې باب لوای
سائنٹیفک انداز تحقیقات مراد زمونږ دا وی چې دا چا فون ډیټا تا ایکسس پکاري نو هغه فون ډیټا ته د ایجنسی لاړ شي د حکومت ادارې لاړ شي یا د فیس بک آی ډی د چا نو هغه ته لاړ شي او صحیح تحقیقات دی هغه کوم ته مخې تکي سو پورې چې تحقیقات نه شي نو مونږ چاته شهید هم نشو ویلې او چاته مجرم هم نشو ویلې.
نو موږ ویل چې په دغه غونډه کې چې دوی سره پکې د مدني ټولنو د غړو نه علاوه د عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت د پاکستان مسلم لیگ نواز د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان ډلې او د مردان د تاجرانو تنظیم غړي شامل وو او دوی په ګډه باندې دا غوښتنه هم وکړه چې په یو لاره به هم د مذهب یا توهین رسالت په قانون کې د بدلون په ضد سازشونه ونه مني او باید دغه قانون دی په صحیح توګه عملي کړی شي.
موږ دا خبره وکړه چې عدالتونو کې کوم د توهین رسالت مقدمات دي او مجرمان دي دا غي فیصله تر اوسه پورې ولې نه شوې په قرارداد چې دا غي فیصله وشي که هغه ګناه نه پریښو دي شي او که ګناهګار دي نو د قانون د پاکستان مطابق دی غي له سزا موت ورکړي شي.
بلخو د پښتونخوا اولسي تحریک مشر او د مدني ټولنې غړی ډاکټر سید عالم مسعود د مشال د وجنې په قضیه کې د پلټنو په اړه وایي چې باید زر تر زره په دې کې پرمختګ وکړي شي او چې کوم کسان پکې ککړ دي نو هغه دې زر تر زره پوځي عدالتونو ته واستول شي.
د دې چې د سونم نقطې موږ کتلې په هغه کې صرف یو خبره چې دې را سره اومني دا د ملټری کورس ته د داکیس لار شي نو مسله بټوله حل شي. ګوره جی کار خو روان دی خو لکه پوره نه دی. مثلا په دې کې دوی د یونیورسټي انتظامیه یو هم داسې خاص چارواکي لانه دي نیولې حالانکه د دې طالب علمانو نه زیات مجرمان هغه دي. بیا د دې کیمپس نه بهر هم چرته د دې واګې وې هغه ته دوی نه دي رسېدلي.
دا پامول دا چې په 14 اپریل عبدالولي خان په هنتون کې د کونکو مد مشال خان د وجنې ورستو د مردان د پولیسو د مشر وینا تر مخه تر دې دمه د سلوخ تو څخه زیات کسان نیولې چې پکې د ځکونکو په شمول د پوندون ملازمین هم شامل دي او پلټنې ترې روان دي. شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور.
اوریدونکو تاسو د مردان د مشال خان د وجنې په اړه رپورټ اوریدو. هم په دې اړه راځو یوې مرکې ته. د خیبر پښتونخوا د مردان د پولیسو مشر ویلي د عبدالولي خان په هنتون د زده کوونکو مشال خان وجنې په مقدمه کې د مختلفو سیاسي ګوندونو د زده کوونکو سازمانونه لاس لري نو ځکه هغوی هڅه کوي چې نیول شوي تورن کسان وژغوري. ډاکټر میا سعید د نن د خالی په ورځ مشال ریډیو ته د ځانګړې مرکې پر وخت وویل چې پولیسو د مشال خان د وژنې په تور 9 کسان پیژندلي دي چې پکې 9 نیول شوي او پاتې 2 قبایلي سیمو ته تښتېدلي دي. هغه دا خبرې تر یوه ورځ هغه وروسته کړي چې د جمعې په ورځ د مختلفو سیاسي ګوندونو اتحاد متحده دینی محاس په مردان کې د یوې مظاهرې په وخت مشال خان د وژنې په تور نیول شوي کسان بے ګناه وګرځول او د شفافو پلټنو غوښتنه وکړه. د میا سعید سره دا مرکه زموږ همکار عبدالحی کاکړ کړي.
یو منځل هم دا انکار نه شي کولی چې زه په دې کې نه یم ځکه چې موږ باقاعده هغه انتفاع کړی او خاص کر موږ هغه ملزمان چې کم په دې وهلو کې انوالو وو هغوی نیول دي. حالانکه هلته کې ډېر لکان داسې وو چې کم ګیر چاپېره ویډیوز جوړول او تماشې کولې. موږ کوشش کړی چې ایون هغه هم موږ په دې ټچ نه کوځو کچې موږ دا غوښتل چې دې کې کومه د سټوډنټس ډېر انتهایی فیوچر په دې کې دا وی خرابې دې امکان دي چې کوم دا کیس دی. نو دا چې هیڅ قسم نه څوک چې هغه پارټي ثبوت راوړي شي او نه هیڅ ثبوت دی بلکې چې دې کې مختلف تنظیمونه ملوث دي د سټوډنټ یونینز او مختلف پارټو ځکه په نهایي تور باندې دا خبره اچتي دي او په دې کې باقاعده هغه کوشش کوي چې خپل د ملزمانو تحفظ ورکړي. ادروائز په دې کې هیڅ قسم داسې خبره نه ده او چونکې دا جی آی ٹی جوړ ده او جی آی ٹی کې مختلف انټیلیجنس ایجنسیز هم انوالو دي چې هغه پولیس سره تعلق هم لري خو په دې کې دا خبره بالکل به انشاء الله تعالی آیا شي چې کوم منظم موږ عدالت ته پیښتو او باقاعده ملوث شي او موږ ته قوي امید دی انشاء الله چې عدالت به انصاف کوي.
د مشال خان د کیس په معامله کې تازه ترین اوس دا وخت څه دی د مقدمې په حواله؟
بیسیکلی خدا سپتہ جی منگا دیکھیے کوشش دا کړل چې یو خو بېګنا کې څه کې موږ دې وکړو د دې لپاره موږ انتهایی چې کوم څه کړې په لږه کې څو کلکشن موږ کړو نو کې ټول امپورټنت خبر دا و چې موږ کوم ویډیو ایویډنس شروع کړه غوښنه هغه ویډیو ایویډنس په بنیاد باندې دا کسان انتفای کړي یا هغه نه پس فردر انټرنیشن کې موږ زمانه دا پته ولګېد چې نور کوم زمان په دې واقع کې ملوث وي دا وی آی ویټنس کوم ټو کوراپریټ چې کوم ایویډنس هغه په بنیاد باندې سو فار وی بین ایبل ټو ائیډنټیفای 49 جان پٹکڑ دے انشاء او هغه باندې
شو او ډاکټر صاحب پدې کې تاسو چې کوم اصلي قاتل دی هغه یعنی چې په هغه شک ته سیاسل کس دا دی نو هغه سره څه خبرې کړې دي هغه څه ویلې دي
جی بالکل بالکل جی مونږ چې کوم پدې کې مین اکیوز دی پرایم اکیوز دی مونږ چې کوم تاسو ویلې شي چې ټول مونږ چې کوم ملزم دی هغه دا دی چې په مشال باندې فایر کړو هغه څه مونږ بالکل ګرفتار کړی دی جی او خپل انیشل سټیټمنټ کې هغه بیان ورکړي چې موږ خپل د جرم د کوم اعتراف کوي او دا خبره هغه بالکل مانی چې هغه دا جرم کړی دی او په دې کې اوس فردر عدالت په تو باندې دا کوم په دې کې ډیر زیات امکان دا دی چې هغه خپل اعتراف بیان دا د رجسټریټ مخکې په خپل ورکړي جی د وینم عمران دی چې او د مالکان د پلیر سیدن کې او د مشال جرنالیزم
او ځکه راکسب دا یو سازه شو کدا بساسي او بلوا ولا چې وشولا او غغو او چاتو خلګو وی چې د کس د توین اسلام توین کړي دي بس راځي وجنه کنه شاته یو پرمو نظم پلانو ساس تحقیق سوای
په دې لار کې دا خبر نه کوم چې سپیکولیشن نه ده پکا او سپارډي د موږ جوینټ انویسټیګیشن ټیم چې په دې کې د پولیس د انویسټیګیشن ایجنسی د علاوه نور انټلیجنس ایجنسیز په دې کې هیڅ نو یو غواړم چې موږ دا تفصیل چې کله پورې مکمل نشي په دې باندې کوم څه کوم شي
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش
مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو د عوامي نشل ګوند د مرکزی جنرال سیکرټری غوښتنه کړې چې د مشال خان وژونکو ته د قانون سره سم سزا ورکړل شي. میا افتخار حسین د خبرو پرون په باچا خان مرکز کراچۍ کې د خپل ګوند یوې غونډې ته د وینا په وخت وکړه. مشال خان د اپریل په 14 نیټه په عبدالولي خان پوهنتون کې قهرجنو بلوګرو وجلې وو. د وژنې پر ضد په پاکستان کې لاریونونه او غونډې هم دوام لري چې پکې د مشال خان د قاتلانو د نیولو او هغوی ته د سزا ورکولو غوښتنه کیږي. په دې اړه نور حال د کراچۍ نه محمد عمران راکوي.
په عبدالولي خان پوهنتون کې د اپریل پر 14 نیټه وجل شوې زده کوونکي مشال خان په اړه میا افتخار حسین ویل چې د سپریم کورټ مننه کوي چې په دې معاملې نوټس واخیستو او د پلټن وروسته باید نیول شو ملزمانو ته د قانون مطابق د سخت نه سخت سزا ورکړل شي چې داسې بیا څوک هم قانون په لاسو کې وانخلي. ټول ویلی چې په هغه د دروغ تور لګول شوی او په فیسبوک د هغه جالي آی ډی وا زګه موږ وایو چې د مشال سره ظلم شوی او چا چې هم دا کړې مونږی غنده نه کوو او وختنه کوو چې چا دا ظلم کړي هغه له داس سزا ورکړي شي چې بیا څوک دا سونه کی او نه حق څوک اونې وجني دا وامي نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټری میا افتخار حسین ویلی چې د کراچۍ په شمول په ټول ملک کې د ولس تراپیخي د شناختی کارډونو مسلې هواري کړې شي او هغه په هر خار کې میشتي حق لري چې هم هلته ورته شناختی کارډونه ورکړل شي. دوی ټول پاکستان په شناختی کارډونو کې دوه پتی منل کیږي خو د پښتنو دوه پتی نه مني. بیا خو دا شناختی کارډ د ټول پاکستان لپاره بدل کړی شي. موږ پاکستانیان یو او پښتانه که په کراچۍ کې دي که په خیبر پښتونخوا بلوچستان او یا پنجاب کې میشتي دا غوی سره د نورو پاکستانیانو په رنګ سلوک وکړي شي. دا عوامي نېشنل ګوند سند څنګه مشر سینیټر شاهی سید په دې موقع ویل چې د مئی پر 28 نیټه به د ګوند مرکزی مشر اسفندیار ولی خان راځي نو باید ټول کارکنان د هغه د راتګ او جلسې لپاره تیاریاں وکړي. په یاد غونډه کې د ګوند صوبایي چارواکو تر څنګ په ګڼ شمیر کې عامو کارکنانو هم ګډون وکړو. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
اوریدونکو په پاکستان کې د سرکاري سکیم تر لاندې هاش تتلون کې امیدوارانو کوراندازي شوی چې او اتیا زره اته سوونه زیاتو کامیاب امیدوارانو اعلان کړل شوی دی او پاتې ول زره پنځو سوونه زیات امیدواران په ویټینګ لیست کې چول شوی دی. تفصیل د احمد الله نه.
د جمعې پورس د مذهبي چارو وفاقي وزیر سردار محمد یوسف د قراندازۍ پرانستې پر مهال اویل چې سخ کال به د ټول ملک نه یو لک نه او یا زره نه زیات کسان د حج ادا کولو لپاره زی چې پکې به شپېته فیصد د سرکاري سکیم او څلوېښت فیصد د پرایویټ سکیم تر لاندې زی. د نوموړي وینا وه چې سرکاري سکیم لپاره ورته په مجموعي توګه درې لکه اته دېرش زره نه زیات درخواستونه ترلاسه شوي وو چې پکې د پنځوس فیصد په حساب سره اووه اتیا زره اته سوه نه زیات کسان د قراندازۍ وروستو کامیاب ګرځ ولې شوی. کم چې بعد موبایل پیغام د لارې خبر کړی شي او کامیاب امیدواران د خپل پاسپورټونه د راتلونکي میاشتې لسمې نیټې پورې د متعلقه بینکونو په شاخونو کې جمع کړي. د ذکر دا چې د پرایویټ سکیم تر لاندې به هم د څلوېښت فیصد په حساب سره یو اویا زره نه زیات کسان حج ته ځي. د مردان یو اوسیدونکي شانواز وایي چې پرایویټ سکیم تر لاندې حج ته تلو لپاره د ټریول ایجنسو مالکان ترې ډېرې زیاتې پیسې غواړي، نو حکومت له پکار دي چې د پرایویټ سکیم تر لاندې تلونکو لپاره د هم یو نرخ وټاکي.
زما زما رور ورندارو موږ دریو کسانو د حج کاغذونه جمع کړو. کوم قراندازي چې پرنو شو دی موږ ته میسج را لېږه را تاسو ونو شو سار می چې کوم دی رابطه وکړه مختلفو ډیلرانو سره، نو څوک راته ساډه چار لاک روپۍ وي په پرایویټ کې، څوک راته پنځ لاک روپۍ وي. نو ډېر په مشکلاتو سره موږ اوس دو لاک ترین میں په ساډه چار لاک روپو کې ډېر لوی فرق دی. پکاردارې چې راته جیب ته کم کړو شي کم از کم پنځوس شپېته زره روپۍ دي چې دومره غټ سلکونو جیب ته دا پکې نه راوړي.
خو په اسلام آباد کې د ایوی ټریول ایجنسۍ مالک احمد خان وایي چې د سرکاري سکیم په نسبت پرایویټ سکیم تر لاندې د حاجیانو لپاره د حرم شریف سره نږدې د رهایش انتظام کړی شوی وي، نو ځکه ترې زیات رقم اخلي.
سرکاري چې کوم بلډینګونه دي نو هغه د حرم شریف نه په 15-20 کیلومتر کې دي، هلته هغوی بیا هغه ترانسپورټ ورکوي. پرایویټ چې نو د دوی د حرم شریف سره په 1000-1200 میټر کې. حکومت څه کسلې شوی لې چې خرچې ډېرې دي کنه؟ دوی هوټل دي او د سرکاري ولا بلډینګونه دي، په یو بلډینګ کې په زرګونو کسان یې ځای کوي او د دوی د هوټل دي په یو کمره کې 3-4 نه میکسیمم 7 کسان
فرق دی. د مذهبي چارو وزارت تر مخه د سرکاري سکیم تر لاندې د خیبر پختونخوا او پنجاب نه حج تتلونکي کسان به سره د قربانۍ 2,93,000 زره او د کوټه کراچۍ او سکر نه تلونکي کسان به سره د قربانۍ 2,03,000 روپۍ ورکوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته اوریدونکو په قبایلی سیمو او خیبر پختونخوا کې ماشومانو ته د نهو ناروغو ضد ستنو لګولو مهم سبا سرته رسیږي. په دې کمپاین کې د نهو ناروغیو ضد څاڅکي او ستنې لګول شامل دي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا شاهنواز ترکزی راکوي.
د محمودو د صحت د محکمې مشر ډاکټر زاکر حسین وای چې د هغوی ټیمونه په روغتونونو د محمود ایجنسی په داخلي او خارجي لارو کې ناست وي او د 15 کالو کم ماشومانو ته دغه ټیکی وهي.
په دغه سلسله کې مونږه اګهیم پروګرامونو نه سره سره مونږه د فیلډ اکټیویټي موخه او په دې کې چې د پولیو کمپاینونو کې زمونږ سره ټیمونه او علاقو ته زمونږ خلک دي، نو هغوی مونږ بیا راپورټ راکړي چې په کومو علاقو کې ټیکی نه وي شوي او زیرو ډوز ماشومان په کې، نو مونږ په هغه علاقو کې بیا زمونږ مین فوکس په دې هفته کې دا و چې د کومو علاقو نه مونږ دغه راپورټ راغلي دي چې دلته زیرو ډوز ماشومان زیات دي، زمونږ ټیمونه او زمونږ چې کوم ویکسینیټران دي مونږ هغوی په هغه ټول مومن ایجنسۍ کې مونږه
همداشان په شوقدر کې د کټګوري سي روغتون مشر ډاکټر نصیر خان وای چې د هغوی په سیمه کې ماشومانو ته ټیکی لګول شروع دي، خو د شمیر پته به دوه ورځې پسته لګي چې په یاد مهم کې څومره ماشومانو ته دغه ټیکی یا څاڅکي ورکړی شوی دي.
بهر حال ٹارگیٹ نہیں تھا ہم سے فل پاپولیشن تھا اور آگا پاپولیشن مطلب دارے جی آگا بیس مان دی مطلب دارے جی منگے رف دوں میں ان شاء اللہ ہم بکو پانا مشمان دلتم راجی اور باہر ہم راجی ان شاء اللہ منتخب کو صحیح طریقہ باندھے مطلب دارے کل من صاف آ جاتے.
اور ڈاکٹر ذاکر حسین نے میں پختل چے کہ کم مشمان پدی ہفتہ کے لیسی میں باہر ہو اور ٹیکو یا تھاس کو نہ پاتے شوی نو دغه مشمان تو بورس تو ہم ٹیکی ور کول کی گی او یا نہ
زمون دا اسٹیمیٹ ٹارگیٹ د تیر کمپین منگا سے اس تو چکا اگے کہ زمون سرسوم زیرو ڈوز ماشومان راغلی وو، نو په هغه کې موږ په تقریبا 4-5 زره ماشومان داسې راپورت شوي وو چې دا بېخي د ټیکو نه پاتې دي. نو زمونږ اولنی کوشش دا و چې هغه ماشومانو ته موږ ورسو. زمونږ په مومن ایجنسۍ کې 30 سنټرو کې هسپتالونو کې هر ځای کې دا ویکسین اویلیبل دی او هر وخت اویلیبل دی.
په دې نړیوال مهم کې د شری هپاتایټس بی گردن توړونو میتب او ټوخیز ټیکی او تاسکی شامل دي، او دغه ټیکی او تاسکی د یو ورځې د ماشوم نه تر د 15 کالو پورې ماشومانو ته ورکول کیږي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، پیښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د مازیګر نږدې 15 بجې کیدونکې دي. لنډ خبرونه زموږ د همکار ملیحا میرزاده ناورو. د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر سردار ایاز صادق په مشه او 15 کسیزه پارلماني وفد په دوه ورځني سفر کابل ته تللی دی او د افغانستان د ملي شورا له ادارې پلاوي سره ملاقاتونه کړي دي. د سفر مقصد د دواړو هیوادونو ترمنځ همکارو زیاتول او د شخړو د هواري لپاره خبرې اترې خودل شوې دي. د پاکستان پوسټ وزیر اعظم هغه نوټیفیکیشن رد کړی چې پکې د ډان لیکس په معاملې ته جوړې کمیټې سپارښتنو پر رڼا کې د بارنو چارو سلاکار طارق فاطمی له چوکې د لری کولو امر شوی. د پوسټ مطبوعاتي څانګې آی ایس پی آر ویان میجر جنرل آصف غفور نن په ټویټر باندې لیکلی چې د ډان لیکس په اړه نوټیفیکیشن نامکمل دی او د پلټنو بورډ سپارښتنو مطابق نه دی نو ځکه ردوي. د مردان پولیسو مشر ډاکټر میا سعید ویلي دی چې د مشال خان په وژنه کې گرفتار شوی کسان د پخو ثبوتونو نه پس نیول شوی دی او په دې کې د سیاسي او مذهبي ګوندونو دریز ناسم دي. نوموړي دا خبره نن مشال ریډیو ته کړې ده. د پاکستان مذهبي چارو وفاقي وزارت پروند د 2019 کال لپاره د حج لپاره کوراندازي وکړه. په اسلام آباد کې پرون غونډه ته د وینا پر مهال د مذهبي چارو وفاقي وزیر ویل سره کال وا غوښه یو لکنه اویا سره پاکستانیان حج کوي. د افغانستان جمهوري ریاست د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د ورته هر کله کوي. ارګ ماړې نن د یو خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې د ګلبدین حکمتیار تک دا خودله چې افغانان په خپلو کې د شخړو او سنځو د حل ظرفیت لري. شمالي کوریا نن د بالستیک توغندی بلا آزموینه کړې ده. د جنوبی کوریا او امریکا چارواکو ویلي چې د هیواد سرخر شمالي برخې نه داخل شوی میزایل د پخوانو ورته کوششونو په شان ناکام شوی دی. د جرمني چانسلر انګیلا مرکل به د روس له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د مې په دویمه په شام او یوکرین کې د جګړو سربیره په نورو موضوعګانو خبرې کوي او د روس په مختلفو ښارونو کې د مذاکرانو کمپین روان دي چې له ولسمشر ولادیمیر پوتین نه غوښتنه کوي چې راتلونکي کال د هیواد په صدارتي انتخاباتو کې برخه وانخلي. روسي او چارواکو دغه مظاهره غیر قانوني بللې دي. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو اوس هم راځو د کورنۍ او ورځپاڼو اداریو ته چې مهمې برخې د اسلام آباد نه احمد الله بیانوي.
آج ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د خیبر پختونخوا حکومت قبایلي سیمې په صوبه کې د شاملولو نه متعلق خپل دریض حتمی ګرځولی دی او وزیر اعلی پرویز خټک ویلي دي چې موجوده حالاتو کې فاټا د خیبر پختونخوا برخه ګرځول د ټولو شخړو واحد او مستقل حل دی. ورځپاڼه لیکي چې فاټا د خرابو حالاتو له وجې د ترقۍ په ځغل کې تر ټولو شاته پاتې سیمه ده. دینه علاوه په قبایلي سیمو کې نه صرف غربت او بیروزګاري زیاته ده بلکې د سیمو اولس د بنیادي سهولیاتو نه هم محرومه دی. ورځپاڼه لیکي چې فاټا په قومي بهیر کې شاملولو لپاره اصلاحات واقعي چې یو لوی کار دی خو د افسوس خبره دا ده چې دا اصلاحات په غیر ضروري توګه ځنډول کیږي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې په فاټا کې په اصلاحاتو څوک څه اندېښنې لري او یا څه تجویزونه ورکول غواړي نو هغوی دې هم واوریدل شي خو ضرورت د دې خبرې دی چې په اصلاحاتو دې زر تر زره عمل درآمد شروع کړي شي چې ورسره قبایلي سیمې هم ترقی وکړي. جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات روان دی خو د دې باوجود امریکا په شمالي وزیرستان کې ډرون حمله وکړه. ورسپانه لیکي چې ترڅو په پاکستان کې د وسلوالو د خاتمې د کوششونو خبره ده نو رد الفساد عملیاتو د لارې په ملک کې تر ډېره حده یا خو وسلوال وجلې شوی دي او یا نیولې شوی دي او په تیرو څو ورځو کې امنیتي سرتیرو د خفیه معلوماتو په اساس د فاټا په شمول څلور وانو صوبو کې عملیات وکړل چې پکې اته وسلوال وجل او نه یې نیولې دي. ورسپانه لیکي چې د پاکستان فوج د عملیاتو وروسته د امریکا لخوا د ډرون حمله کول غیر ضروری ده او نه پر اتلونکو کې څه ضرورت شته. نو یاد ملک له پکار دی چې نه صرف دا حمله دی ودروي بلکې د پاکستان د خود مختاری دی هم احترام وکړي. مشرق ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده او ورسپانه لیکي چې د ډرون حملو له وجې په خلکو کې بیچینی پیدا کیږي نو امریکا له پکار دی چې ډرون حمله دی ودروي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې پاکستانی چارواکو له پکار دی چې د ډرون حمله پر ضد احتجاج وکړي او امریکا ته دا احساس ورکړي شي چې د دوی دا حمله وسلوال د ملک په مختلفو برخو کې حملو لپاره راپاروي نو په کار ده چې امریکا ډرون حمله په مکمله توګه بند کړي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات. اوریدونکو، د بشری حقوقو د سار نړیواله ادارې د افغانستان په شخړه کې ولسی وګړو په 13 د ماشومانو په نخښه کې دوه تکتنه کړې ده. بلخوا فارن افیرز مجلې د ایران د انرژي موجوده ذریعو او د متبادلو لارو چې لامل یې چاپیریال ته کم نقصان نسیږي په اړه لیکنه خبره کړې ده. وایي چې د انرژي د متبادلو ذریعو په استعمال سره دغه هیواد ته ګټه رسیدای شي. د دوه مقالو مهمې برخې د ملیحه میرزاده ناورو.
د بشری حقوقو سار نړیواله اداره لیکي چې د 2010 کال په لومړی او دریو میاشتو کې په افغانستان کې د ولسی مرګ ژوبلې لشمیر سره سم په دغه هیواد کې د خونړې شخړې لامل ماشومان په دوامدار توګه ځپل کیږي. اداره لیکي که څه هم په دغه موده کې ولسی مرګ ژوبله کې اوازې 2% کمی راغلي دي، خو د تیر کال هم دغه موده کې موازنه وشي نو د روان کال په لومړی او دریو میاشتو کې د ماشومانو ځانی نقصان 19% زیات شوی دی. د تلفاتو شمیر د دریو یو برخې ماشومان جوړیږي. هیومن رائټس واچ لیکي په افغانستان کې د روانې شخړې لامل ولسی وګړي ځپل کیږي. د ادارې په خبره طالبانو او له داعش وسلوالې ډلې سره تړاو لرونکو نورو ګروپونو د روان کال په لومړی او دریو میاشتو کې په ښاري سیمو کې د ځانمرګو او نورو بریدونو په واسطه ولسی وګړو ته ځاني زیان رسولې دي. د فروری پر 11 طالبانو په لشکرګاه کې د افغان ملي پوځ سرتېري په نښه کړل. په دغه برید کې 9 ولسی وګړي هم وژل شوي ول او 9 پکې ژوبل شوي ول، چې پکې په لارو کوڅو کې کارکونکي ماشومان هم شامل ول. بلخوا فورن افیرز مجللی کی داسې نخ کاری چې ایران د انرژي هغه متبادل لارې ولټوي چې ورسره چاپیریال ته زیان نه رسیږي. مجلد هغه وجدا خي چې ایران د نړۍ د قدرتۍ غیاسو تر ټولو زیات ذخیره لرونکو هیوادونو کې په دویم نمبر دی. د دې ترڅنګ په دغه هیواد کې د تیلو پیداوار هم زیات دی. مجللی کی ایران د بجلی کورنۍ ضرورت په حیاتیاتي ایندن لکه تیلو او غیاسو باندې پوره کوي او د بیا استعمال وړ انرژي وسایل نه کاروي. د انرژي نړیوالې ادارې د 2014 کال شمیر خي چې په ایران کې د بجلی پیدا کولو مهمه ذریعه طبیعي ګاز دی، چې له لارې یې هره ګنټه تر 1,95,000 ګیګا واټه زیاته برېښنا تولید شوه. د دې پرتله د اوبو، اټمي او هوا په ذریعه یوازې 19,000 ګیګا واټه بجلی فی ګنټه پیداوار و. مجللی کی که ایران د انرژي بیا استعمالیدونکو ذریعو باندې توجه ورکړي نو ممکن ده چې په نړیوال مارکیټ کې زیات تیل او ګیس خرڅ کړل شي. دغه صنعت ته د توجه ورکولو سره کېدی شي چې ایران په پاریس کې شوې د هوا د بدلون موافقې لاندې کړې ژمنې پوره کړل شي. د اقلیم د بدلون موافقې له مخې هیوادونه باید د 2030 کال مخکې د زهرجنو ګیسو اخراج کم کړي. دا وخت ایران د بیا استعمالیدو وړ انرژي 200 میگا واټ ده او تمه کوي چې راتلونکي کال پکې 15,000 اضافه وکړي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو آزادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
اوریدونکو، شمالی کوریا نن سهار وختي د یو بالستیک میزایل ازموینه کړې ده. د امریکا او جنوبی کوریا چارواکي وایي دغه میزایل د شمالی کوریا د مرکز پیونګ یانګ له یوې شمالي سیمې توغول شوې ده. د دوی په باور ظاهرا د توغندي د ازموینه د نورو هڅو په سیر له ناکامۍ سره مخامخ شوې ده. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څانګې د ریپورت تفصیل زموږ د همکار سالم احمد صالح ناورو.
د جنوبی کوریا چارواکي وایي د شمالي کوریا لخوا توغول سوی دغه بالستیک میزایل له توغولو 2 دقیقې وروسته ټوټي ټوټي سو او ونتونید د شمالي کوریا له قلمرو څخه ووځي. د توغندي ازموینه په داسال کې وسوه چې د امریکا متحده ایالات هڅه کوي له دغه سي ازموینو څخه د شمالي کوریا د راګرځولو لپاره نړیوال ملاتړ جلب کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ چې کله په سپین ماڼۍ کې د میزایلو د دې ازموینې په اړه خبر ترلاسه کړ په ټویټر کې ولیکل، شمالی کوریا د چین او د چین د ډیر قدر وړ ولسمشر هیلو ته بې احترامي وکړه. د دې اشاره د چین ورستوي خبرداروي ته و چې شمالی کوریا ته یې ورکړی و. چین ویلی و د اټمی وسلو نور ازموینه به پیکینګ مجبور کړی چې پر شمالي کوریا نور بندیزونه ولګوي. خو له دې تازه ازموینې وروسته چین کوم عکس العمل نه دی څرګند کړی. شمالي کوریا د ازموینه په داسال کې وکړه چې پرون د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ملګرو ملتونو ته وویل د شمالي کوریا د اټمي حمله خطر چې سیول او توکیو ته پیښ دی واقعي دی. د پوینا که په دې برخه کې اقدام کول نه ناکامۍ سره مخامخ سي ډیر مصیبت پرونکي عواقب به ولري. د شمالي کوریا دغه ازموینې په جاپان کې هم خلک اندېښمن کړي دي. د جاپان د ساسيبو سیمې اوسیدونکي یوسوکي شیمودا رويټرز ته وویل بیر لري چې کوم دغه سی یو توغندۍ پر دوی پرې نوځي.
فکر کوم د کوم میزایل د راپریوتو امکان ډیر ډارونکی دی، په ځانګړي ډول زما لپاره چې ماشومان لرم دا مسئله وحشتناکه ده.
ملګری ملتونو د شمالي کوریا اټمي او د بالستیک میزایلو پروګرامونه منع کړي دي. په وروستیو کې د کوریا ټاپو وزمې پر سر د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا د رهبر کیم جونګ اون ترمنځ تاریخي جملې تبادله سوي دي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د مجاهدینو د بریا کلیزی په یو دستور کې خپل وینا کول د هیواد موجوده نظامی د خلکو د قربانۍ نتیجه ده او دوی به دغه نظام د خکول لپاره لا زیات کار کوي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا یوسف زدران راکوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای چې اوسنۍ نظام او د هیواد اساسي قانون د خلکو د قربانیو نتیجه ده چې د نظام د جوړولو په خاطر ورکړی او کله هم د هیریدلو نه دي. ښاغلی غنی د شنبه پورز د غوی د میاشتې د اتمې نیټې یا د مجاهدینو د بریا د 25مې کلیزین منځغونډې ته وویل د باطل پر وړاندې جهاد لا هم پای ته نه در رسیدلی او دغه هیواد د دښمنانو تر ختمولو به روان وي.
زموږ ملت نه یوازې پرون بلکې نن هم لظالمانو او د افغانستان لپټو او ښکارا دښمنانو سره په جهاد او مبارزه بوخت. څنګه چې پرون زموږ جهاد له باطل سره د حق جهاد و، دغه سنن هم له تروریستو وحشیانو سره زموږ د دفاعي امنیتي قوتونو مبارزه د باطل په مقابل کې د حق جهاد او مبارزه ده.
ولسمشر غنی وای دا وخت دوه انتخابه دي، یا هغه برخلیک ته تسلیمېدل چې جنایت کوونکي غواړي زموږ لپاره انتخاب کړي او هم په افغانستان کې د دغو ډلو له منځه وړلو پورې د دوی پر وړاندې ودرېدل. خو نوموړی ټینګار کوي چې د باطل پر وړاندې په دې جګړه کې به بیا بریا د افغان ملت وي. له نن نه 25 کاله مخکې د 1401 لمریز کال د غوی د میاشتې په اتمه نیټه مجاهدینو له 14 کاله جهاد وروسته د ډاکټر نجیب الله حکومت ونړاو او کابل یې ونیو. افغان چارواکي او پخواني مجاهدین لاغې ورځې رئیس هر کال دا ورځ د مجاهدینو د بریا د ورځې په توګه نمانځي. د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وی د مجاهدینو د بریا راز د هغه وخت یووالی و، کوم چې اوس هم د افغانستان د دښمنانو د له منځه وړلو لپاره مهم دی. خو له روانو ټولو ستونزو سره سره د هیله لري چې افغانستان به په دغو ستونزو بریالی کیږي.
امروز هم ما در یک مرحله هستیم که
دی وی نن هم مونږ په داسې یو پړاو کې یو چې د نړۍ ملاتړ ته اړتیا لرو. خو الحمدلله زمونږ خلک او غرور زمونږ ستره پانګه ده او وړ خلک مو ستر معنوي ارزښت دی چې انشاءالله د دوی په ملاتړ په ستونزو برلاسي کیږو.
فائق میایم.
په کابل کې د جهاد د بریالۍ نیټې یوه ورځ وروسته په داسې حال کې نمانځنه کیږي چې د مشرانو جرګې د رئیس فضل الدین مسلم یار په باور د سیمې یو شمېر هیوادونه اوس هم د تروریستي ډلو ملاتړ کوي او د افغانستان پر وړاندې جنګوي. ښاغلی مسلم یار په دې غونډه کې په مسکو غږ وکړ چې د افغانستان په جګړه کې له بیا ښکېلتیا ډډه وکړي، ګنې هغه هیواد به د دویم ځل لپاره له بد برخلیک سره مخ شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د بلوچستان د پبلک اکاونټس کمیټې چیرمین عبدالمجید خان اچکسی د یورپیونین څخه غوښتنه کړې ده چې په صوبه کې د وچکالۍ ختمولو او ډیمونو د جوړولو لپاره 3.5 بلیون روپۍ مختص کړي. د نوموړي په خبره مرکزي حکومت په صوبه کې د 10 ډیمونو جوړولو دعوه کړې وه، خو تر اوسه 6 ډیمونه هم نه دي جوړ شوي. په دې اړه تفصیل د ایوب ترین ناورو.
په بلوچستان اسمبلی کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي او د پبلک اکاونټ کمیټي چیرمن عبدالمجید خان سگزی په مشرتابه کې په کوټه کې وغونډه وسوه. په غونډه کې د یورپي یونین یو اهتم برخه درلوده. و غونډه ته وویل شو چې د اوږدې وچکالۍ وروسته اوس د مځکې لاندې د اوبو کچه ډېره راټیټه شوې ده. د اوبو د راپورته کولو لپاره د بندو او ډیمونو جوړولو ته سخته اړتیا ده. د غونډې وروسته د زراعت ډایرکټر جنرال عبدالوهاب و مشال ریډیو ته وویل پکار دی چې د بودیجې لویه برخه دا ځل د بارانو د اوبو د زیرمه کولو لپاره بیل سي.
زموږ خو تقریبا 28 ضلع سي دي هغه دي د ټیوبویل څخه، مگر هلته ریچارج کم دی، ډسچارج زیات. اوس ته اندازه ولګو د 15 کلو اوبه سي موږ ویستې، ریچارج نه کېدی نه کېدی، نو په دا باران باندې سي کم دا ریچارج مطمئن نه دی. په دا وجه دی سیٹسفیکٹری کچیر موږ داسي سټرکچرز جوړ کړو، کشنی ډیمونه، لیکی سټرکچرز ورته یای، چیک ډیمز ورته یای، یا اسکیم اوبه ځای کړي د تالاب د کچا تالابو په شکل کې، نالی په شکل کې. کدا موږ دا پروګرام خور کو په ګرد صبح کې وکړو، نو بیا موږ په دغه نتیجه رسیدای سو چې دا اوبه زیر نیسي. چیرو ریچارج په دا بارانو باندې سوی دی، په دا واورو باندې سوی دی، مگر دا دی چې دا اوبه سې کوم ویل وارو ویل سوی یا دا بارانو اوبه دا اوس په مخ ولاړې ځای کېږي، نو دا غد تړول لپاره ضرورت پکار دی او دا ټیم صبح حکومت په دا کې سنجیده دی.
پر دې مهال د پبلک اکاونټ کمیټي چیرمن عبدالمجید خان څخه زیاته کړه چې دوی په غونډه کې د یورپي یونین څخه په صوبه کې د وچکالۍ د اغیز د کمولو او د بندو د جوړولو لپاره مالی مرسته غوښته ده.
په 2002 کې به مرکز سل ډیم اعلان کړی دی، ډیمونو نه دي لکه تربیلا ډیم چې به 500 برابر پی دی، د 15 کروڑ پی ډیمونه په سل ډیمو کې در اوسه پوری به شل جوړ شوی دی. په شل کې مای نیمای چې دی هغه کار پر روان دی، نو شیر نه دی بل سوی، مگر ایز پی سی چیرمین زه لگی ام یورپی یونین سره لگی ام چې به شلی را وتړی، ډیمونه را کوي، آبادی بر خپل ځای ولا ورسوي. دغه یو لار ده چې مو ډیمونه جوړ کړی دي، دغه سی آبادی چې شل کال د مخ بار سی وی دي برته ول راغلی. زه پر دې خبر خو کس رکی نه لرم چې په 40 کال کې کم کار نه دی سوی، هغه زه په 15 کال کې نسم کوي. تا په 15 کال کې څه کړی دي؟ دغه په 40 کال کې نه دی کړی، تا په 15 کال کې څه کړی دي؟ دا خو به ښکارای
دلته خبره ده ونه ورده چې د وجدي وش کالی د عمله تیرو 15 کلو کې د کلیوالو سیمو څخه زیاتره خلک نه یوازې د غټ شارو په لور روان شوي دي، بلکې لوی کچه د هیواد و نورو صوبو ته هم په روزګار پسې کډه شوي دي. دا ځکه چې د بلوچستان د 80% خلکو روزګار د کښت او کروندې سره تړلی دی. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
د مشال ریډیو
د اتوار د ورځې
پونیس پروګرامونه
د سولې په لور
په پاوکم یو لسو بجو،
پرګنې
په 12 نیمو بجو،
د نیمه نړۍ غږ
په پاوکم یو بجا،
د مسافرو غړې
په 8 منټه د پاسه یو بجا،
حجره
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
هارون بچا هنري غړې
په 2 نیمو بجو،
د مشال مرکا
په 3 نیمو بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم 5 بجو.
اوریدونکو، د لوګر چارواکي وای چې په دغه ولایت کې د ځایي سوداګرو، شتمنو خلکو او عام ولس لخوا د سکولونو سره ولسی مرستې زیاتې شوې دي. د چارواکو په خبره د خوینزو بهیر د خوالي لپاره لتیر کال راهیسې په سکولونو کې یو افغاني یو خوینزه په نوم پروګرام یې پیل کړی چې هر ورځ یو شمېر زده کوونکي په خپل خوخه یو یو افغاني خپل سکول ته د مرستې په ډول ورکوي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا نجیب الله الوخیل راکوي.
د لوګر ولایت چارواکي وایي چې په دې ورستوي کې د یاد ولایت یو شمېر سوداګرو او شتمنو خلکو خوانځیو سره د څښاک اوبو د ژورو څاګانو، لمریزې برېښنا زده کوونکو لپاره وړیا زده کړو، میزونو، چوکیو، الماریو، فرشونو او نورو برخو کې مرستې ډېرې کړې دي. د لوګر والی حلیم فدایي مشال راډیو ته وایي په یاد ولایت کې د شتمنو او سوداګرو لخوا هغه مهال د خوانځیو او زده کوونکو سره د مرستو بهیر چټک شو چې ځایي ادارې د تیر خونیز کال په نیمایي کې یو افغانۍ یو خوانځی په نوم د مرستو یو پروګرام پیل کړ.
د یوې افغانۍ او یوې خوانځۍ د پروګرام اصلي پیغام دا ده چې موږ ټول هغه شتمن، هغوی کې د هغوی له لارې په ملت کې دا انګیزه ایجاد کړو چې له معارف سره مرسته وکړي، معارف خپل ملکیت وګڼي او معارف پرې نږدې چې خلک علم دروازې د دوی د بچیانو پر مخ باندې وتړي.
سید فرهاد اکبری هم د لوګر په هغه مخورو او متنفذینو کې دی چې د یو خوانځي لپاره کمپیوټر لیب جوړ کړی او هم پوهنې بهیر سره د 15,000 امریکایي ډالرو د مرستې اعلان وکړ. د ویل په هره ټولنه کې سوداګري او کاروبار ډاډمن امن ته اړتیا لري او د امن د راوستلو یوازینۍ لاره دا ده چې د پوهنې بهیر پراخ شي او نوی نسل د علم په ګاڼه سمبال شي.
ټول ملي تجاران ته مې دا پیغام دی که دوی غواړي چې خپل تجارت ترسره وکړي باید دوی ته امنیت ډیر مهم دی که افغانستان کې په هوی ان شاء الله زر تر زره به امنیت راځي. نو تجارت د دوی نه خواهش کوم چې د مکاتب او خصوصا معرف او دغه د پوها سطح لوړ کی او خپل هغه شخصي لګښت معرف ته ځانګړې ور.
بل خو د لوګر د معرف رئیس انجینر اکبر ستانیزی وای پوهنی به هیڅ سره مرستې ډیری شوی او دوی سوداګر او مرسته کوونکي هڅولې دي چې مرسته په خپل لاس ولګي.
د محمد اغه پولیسوالۍ کې یوې خزي څلور صنفه دی او مکتب لپاره په خپل شخصي لګښت باندې جوړ کړیو او تاسو هم د دې شاهد یاستي. انجینر صاحب سید فرهاد اکبری لخوانه یو کمپیوټر لیب هغه د دغه خوانځي لپاره مهیا کړل او ان شاء الله نور به دغه شاګردان له دغه کمپیوټر لیب نه استفاده کوي خپل درسونه بدلته عملاً وای.
د لوګر د پوهنې رئیس انجینر اکبر سانګزی د ښوونکو د تشکیل او تدریسي کتابونو کمښت او د یو سل اوولس ښوونځیو د ودانیو نشتون د هغو ستونزو په توګه یادوي چې د خلکو تر وس پورته دي او په ټوله کې برابرول د حکومت له مسؤلیتونو څخه ګڼل کیږي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
اوریدونکو د بلوچستان د روغتیا وزیر امیر رحمت صالح بلوچ ویلی دی چې د صوبې په یوشتو ضلعو کې د ګرمۍ په موسم کې ملیریا ناروغي زیاتیږي ځکه د نړیوالو مرستندویا ادارو په مرسته د یادې ناروغۍ ضد ګامونه یې پورته کړي دي. د دې ترڅنګ صوبایي حکومت صحت کارکوونکو ته د ملیریا ناروغۍ په اړه تربیت هم ورکوي چې په دغو سیمو کې د ملیریا ناروغۍ په اړه خلکو کې پوهاوی پیدا کړي. په دې اړه نور سیل د ایوب ترین ناورو
د روغتیا صوبای وزیر میر احمد بلوچ تیر مشام په کوټه کې وایي د ستریته د وینا کول پر وخت وویل چې د ملیریا ناروغي د مچر د خوړلو څخه و انسان ته لګیږي او د ګرمۍ په دې موسم کې مچر هلته پیدا کیږي چیر چې ناپاک او ولاړوي. صوبای وزیر زیاته کړه په کار دي چې خلک د ملیریا د ناروغي څخه د ځان خوندي ساتلو لپاره د مچردانیانو کارونه وکړي، د ناپاک او بو کډیان د خاورو څخه ډکړي، په خونو یا کمرو کې و کړکانو ته جالین ولګوي. د رحمت بلوس په وینا چې په پاکستان کې هر کال په لکونو کسان د ملیریا د ناروغي څخه تر اغیز لاندې راځي. د بلوچستان یوشتو ولسوالۍ داسې دي چیرې چې د ګرمۍ په دې موسم کې د ملیریا ناروغي هر کال زیاتیږي. د دې د مخنیوي لپاره صوبایي حکومت د روغتیا د نړیوالو ادارو په مرسته د روغتیا و کارکوونکو ته تربیه ورکړې ده چې دوی به په خپلو خپلو سیمو کې په خلکو کې نه یوازې د ملیریا د ناروغۍ په اړه پوهنه راولي، بلکې په هغو کې به مفتي مچردانیانې هم بیشي. دغه ډول به حکومت د ولس په مرسته د ملیریا د ناروغۍ په مخنیوي کې بری ومندي. د روغتیا صوبای وزیر دا هم وویل چې د ملیریا د ناروغۍ د مخنیوي لپاره د صوبې په یوشت ولسوالیو کې ځانګړي مرکزونه پرانستل شوي دي. په کار دي چې خلک د بالا یا څو علاماتو په صورت کې سمدلاسه و دغه مرکزونو ته ورسي. د نوموړي په وینا چې د دې سره سره به په ګلیانو او کورو کې د مچرانو په ضد دوایانې هم وپاشل سي. په کار دي چې اولس د حکومت د ملیریا په ضد په دې کمپاین کې پوره پوره مرسته وکړي. بلخوا د بلوچستان چیف سکرتر شعیب میر تیره ورځ ناڅاپه د کوټې و بولان میډیکل کمپلیکس روغتون ته ورغلی و او هلته یې نه یوازې د ډاکټرانو پر غیر حاضري باندې خواشنۍ څرګنده کړې وه، بلکې هغه سمدلاسه د خپلو چوکیو څخه د لرې کولو امر ورکړی و. چیف سکرتر په روغتون کې د صفایي هم جاج اخیستی او انتظامی چارواکو ته د هسپتال د پاک ساتلو امر ورکړی و. نوموړي ویلی دی چې د هر وګړي د روغتیا خیال ساتل د حکومت ذمېداري ده. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
د نیمه نړۍ غږ.
هم زمانه کاله واغسته، هم زمانه سامان ور هم را نه زما کټ دې بوتلو د اتاو میا
ساک په ما تیر شو نو ما و چې د زما پرنه مند چې کومې دې کنا پکار د چدار انا تا نو دا پشپک کې پاتې شو.
په ونی زخ پرونه د نیمه نړۍ غږ کې د پښتنو میرمنو لپاره د کارکونکو تنظیمونو حال او پر ټولنې د اغیز په اړه معلومات ترکو.
نو سوچ ورته نو فکر ورته چې کومې د تسلیه د لپاره کې کومې په مختص د لپاره جوړي هغه ګله خزان تر شان کې
څومره
دا خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پېښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدل شي.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا گورنر فاټا یوت فیسټیوال پروم د قبایلی ځوانانو لپاره د لوبو میله نن هم دوام لري. په دې میله کې شامل لوبغاړي شکایت کوي چې دوی ته سم سهولتونه نه دي ورکړل شوي او زیاتره سیزونه غیر معیاري دي. د دې ترڅنګ لوبغاړي د خوړو او استوګنې شکایتونه هم لري. چارواکي دا خبره مني چې د پېښور په پرتلا په نورو ایجنسو کې د سهولتونو نشتوالی موجود دی. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا فرهاد شینواري راکوي.
د فاټا د لوبو ډایریکټوریټ لخوا د خیبر پختونخوا گورنر فاټا یوت فیسټیوال په نامه د لوبو میله دوام لري او د بیلابیلو لوبو سیالۍ په خیبر باجوړ کورمډی خان او بنو کې روان دي. د خیبر جنسۍ په جمرود لوبو میدان کې د والیبال یو لوبغاړی فواد پردای مشال ریډیو ته وایي چې دوی د دغې لوبو د میلې د انتظاماتو نه مطمئن نه دي.
ډېر نه کیسه انتظامات کړي دي نه وسیو بشتا نه سے فیسلٹی شتا پلیئر لجے کم پلیئر لخلق ویر کوي دا د پلیئر پوره دای وخت قسم لخندو دو وردی کیټ چکم دو ویر کړه اغه د جمی ویر کړه ری حالانکه دا خو ګرمه میاشتو نبه کی جرو بیش تر صرف بوټ ته او شرټ ونه کړ دی. خوراک هر سړی په خپل ځان باندې دو 500 روپے پر پلیئر ویر کوي. خو باغه به پلیئر سره څو کی د دوټه ما خرچه خو پغینه کی نه په خوراک کی چې دوی شي دوټه ما خوراک وکړو
او د بجوړ نه راغله د بیس بال لوبي یو لوبغاړی فضل حکیم وای
نو بیګا زمون چې کوم رهایشو غم ډیر کمزور یو بلدار چې زمنګ د ترانسپورت سي تنظیمات هم نو موږ د اغه زینې مثال پلان کوچ په طریقه باندې را روان شو. د باجول نه تقریبا 15 غنټې مزل دی. کلاریان ټول مطلب دا چې ډیر ستړي سومانه رااله زمما په خیال باندې چې تنظیمات څومره دی او د کم اگنایزنګ کمیټي چې کم طریقه کار شروع کړی نو ټوټلی غلط دی.
او د شمالي وزیرستان منظور خان وای چې باید 10 لوبې دی په میرانشاه کې هم را جوړ کړی شي.
خو چې د امیس په یونت خان سټډیم یو سی به ډیر خوانو کوم میسپل ډیر زبردست سټډیم د میرانشاه شي یونت خان
د مئی درې منټې پورې دوام لري او چې د کوم ایجنسیو یا اف آرز لوبغاړي پکې په کومو لوبو کې اول او دویم مقام ترلاسه کړي نو هغوی ته به نقد انعامونه ورکوي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
تاسو مشال ریډیو ته اوریدونکو د روانې خبرونې په پای کې یو ځل بیا د ملیحه میرزادنه لنډ خبرونه اورو. دا پاکستان قومی اسمبلی سپیکر سردار ایا صادق په مشرۍ او 15 کسیزه پارلماني وفد په دوه ورځني سفر کابل ته رسیدلی دی او هلته له لوړ پوړو چارواکو سره لیدلی دی. دا سفر مقصد د دواړو هیوادونو ترمنځ همکارو زیاتول او د شخړو د هواري لپاره خبرې اترې کول ښودل شوی دی. د پاکستان پوځ او وزیر اعظم هغه نوټیفیکیشن رد کړی دی چې پکې د ډان لیکس په معامله د جوړې کمیټه سپارښتنو په رڼا کې د بارنو چارو سلاکار طارق فاطمی له چوکۍ د لرې کولو امر شوی. د پوځ مطبوعاتي څانګې ویاند میجر جنرل آصف غفور نن په ټویټر پاڼه لیکلي چې د ډان لیکس په اړه نوټیفیکیشن نامکمل دی او د پلټنو بورډ د سپارښتنو مطابق نه دی نو ځکه یې ردوي. د مردان د پولیسو مشر ډاکټر میا سعید ویلي دی چې د مشال خان په وژنه کې گرفتار شوي کسان د پخو ثبوتونو نه پس نیول شوي دي او په دې لړ کې د سیاسي او مذهبي ګوندونو دریځ ناسم دی. نوموړي دا خبره نن مشال ریډیو ته کړې ده. د پاکستان مذهبي چارو وفاقي وزارت پرون د 2019 کال د حج لپاره قراندازي وکړه. په اسلام آباد کې پرون د غونډې په وخت مذهبي چارو وفاقي وزیر وویل سخت کال به خوشا 1,90,000 پاکستانیان حج کوي. د افغانستان جمهوري ریاست د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د ورتګ هرکلی کوي. ارګ ماڼۍ نن د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې دا ښاغلي ګلبدین د راتګ دا وښودله چې افغانان په خپلو کې د شخړو او ستونزو د حل ظرفیت لري. شمالي کوریا نن د بالستیک توغندي بله ازموینه کړې ده. د جنوبي کوریا او امریکا چارواکو ویلي چې د هیواد سرحد د شمالي برخې نه داغل شوي میزایل د پخوانو ورته کوششونو په شان ناکامه شوي دي.
د جرمنی چانسلر انګلا مرکل به د روس له ولسمشر ولادمیر پوتین سره د مئی په دویمه په شام او یوکرین کې د جګړو سربیره په نورو موضوعګانو خبرې کوي. د روس سوچي سیلګریزي سیمې ته د مرکل دا سفر د غیواته په دوه کالو کې د هغې لومړی تګ دی او د روس په مختلفو ښارونو کې د مظاهرچیانو یو کمپین روان دی چې له ولسمشر ولادمیر پوتین نه غوښتنه کوي چې راتلونکي کال د هیواد په صدارتي انتخاباتو کې برخه وانخلي. روسیې چارواکو دغه مظاهرې غیرقانوني بللې دي.
اوریدونکو د مشال ریډیو پروګرامونه په دې ځای ختميږي. زه فرخنده اسد د خبرونو ویان د ملیحه میرزاده او زمونږ ټکنیکی همکار علی محمود درنا اجازه غواړو. تاسو هم پر دې سپو ډیو ریډیو اوریدلی شئ. زموږ لاړه خې د خدای پامان او وختونه هم په خیر.